بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدی عمل خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدی غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران نړۍ عزت منوردون کو زمونږ سلامونه و منای. نن د پنځشنبه ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د غوی د میاشتې اتمه د 1443 هجری قمری کال د روژې د بختورې میاشتې شپږویشتمه او د 2022 میلادي کال د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. خوږ اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو. چې لویدیځ هیوادونه د اوکراین کډوال مني خو د لویدیځ آسیا د هیوادونو کډوال نه مني. بیا د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، ورپسې به د قدس د نړیوالې ورځې په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي، او په اخر کې به روژه د خدای میلمستیا پروګرام هم درته وړاندې کړو. خوږ اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک او ادرس دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 9 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. ایران د کړکیچنو په سیاسي حللارې باندې ټینګار کوي. ایران د اټومي وسلو د جوړولو لپاره هیڅ اقدام نه دی ترسره کړی، او ملګرو ملتونو له افغانستان سره 500 میلیونه ډالر مرستې کړي دي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. ایران د کړکیچونو د حل په سیاسي لارو چارو باندې ټینګار کوي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د افغانستان، د یمن او د اوکراین په شمول د سیمې د کړکیچونو په هکله د ایران د اسلامي جمهوریت د دریس په بینولو سره د خارجي لاسوهنې د بندېدا، د جنگ د درېدا او په سیاسي حللارو باندې د تمرکز کولو پر ضرورت ټینګار وکړ. د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د واټیکان د بهرنیو چارو وزیر ستر پادری پایل ګلګر د فلسطین د بدلونونو او د دوه اړخیزه مسایلو په هکله ټلیفوني خبرې وکړې. حسین امیر عبداللهیان په دنیا کې د ترهګرۍ خطر او په افغانستان کې د ترهګرو اقداماتو غندل کېدا ته په اشارې سره وویل، د الهي دینونو ترمنځ خبرې اترې د سرزورۍ او د تاوتریخوالي په کمولو کې مهم رول لري. هغه د فلسطین بدلونونو په الاقصی جومات کې د فلسطین په لمونځ ګزارو باندې د صهیونیست رژیم سروی ډوله یرغل ته په اشارې سره دغو اقداماتو ته د ابراهیمي دینونو د پیروانو د مناسب ځواب د ورکولو غوښتنه وکړه. ایران د پیاوړي عراق شتون د امنیت او سولې تضمین ګڼي. فارس خبری آژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د عراق په ډیرو انتخاباتو کې د خلکو ګډون ته په اشارې سره ټینګار وکړ. ایران په عراق کې د سیاسي بهیر ملاتړ کوي او د یو پیاوړي عراق وجود د سیمې د امنیت او د سولې ضامن هم ګڼي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون د عراق د پارلمان له مشر محمد الحلبوسی سره په کتنې کې د عراق له صوبات د ایران په ملاتړ باندې ټینګار سره وویل، تهران د ایران امنیت د عراق امنیت او د عراق امنیت د ایران امنیت ګڼي. حسین امیر عبداللہیان زیادہ تکڑا انقلاب زدہ و بلتون غوڑی کسان بیا د ایران د گوخل لپاره پیرا کی امن ځای ونه لري. د ایران خارجه وزیر سهونست رژیم په سیمه کې د امنیت د گواخ عملو بل او د قدس د نړیوالې ورځې لمنځلې د اسرائیل رژیم لا د سیسو سره د مقابلې لپاره یو ګام وباله. د عراق د پارلیمان مشر محمد الحلبوسی هم ویل عراق تل د ایران د اسلامي جمهوریت له ملاتړونو ګټه پورته کړې ده او په دې خاطر د ایران قدرونه کوي. هغه زیاته کړه د عراق اساسي قانون د خپلو ګاونډیو هیوادونو د ګواښلو لپاره کسانو یا موسسو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. د عراق د پارلیمان مشر الحلبوسی له داعش او ترهګرۍ سره په مقابله کې له عراق څخه د ایران د اسلامي جمهوریت د ملاتړ مننه وکړه او د ظلمانه بایکټونو په مقابل کې له ایران څخه په ملاتړ ټینګار وکړ. ایران د اټومي وسلو د جوړولو لپاره هیڅ اقدام نه دی ترسره کړی. فارس خبری اژانس راپور کړی د امریکا د بهرنی چارو وزارت په یوه نوي راپور کې یو ځل بیا اعتراف وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د اټومي وسلو د جوړولو لپاره هیڅ اقدام نه دی ترسره کړی. د امریکا د خارجه وزارت په راپور کې ویل شوی دی د واشنگټن د بهرنی چارو وزارت جاجاونه دا ده چې ایران حاضر دمه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره هیڅ ډول کلیدي فعالیت نه دی ترسره کړی. د امریکا خارجه وزارت د دغه راپور په یوې بلې برخې کې د اداګانو په تکرارولو سره ویلي دي د الحاقي پروتوکول او د ایران د جامع فادماني موافقې د اجرا په هکله د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس د راپور پر اساس د امریکا نظر دا دی چې د راپور د ورکولو د پړاو په پای کې د ایران د نه اعلان شوي اټومي موادو او د فعالیتونو په هکله جدي اندېښنې شته. د امریکا او د سهونست رژیم په مشرۍ لویدیځو هیوادونو له تیرو کلونو راهیسې ایران په خپل اټومي پروګرام کې د پوځي هدفونو په تعقیبولو تورن کړی دی، خو ایران په کلکه د لویدیځو هیوادونو دغه چټي دګانې رد کړې دي. ایران ټینګار لري چې د اټومي وسلو د تولید او د پراختیا د بندیز د تړون ان پی ټی د یولس لیکونکي هیواد او د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس د وغړي په توګه د سوله ییزو مقصدونو لپاره د اټومي ټیکنالوژۍ د ترلاسه کولو حق لري. ملګرو ملتونو له افغانستان سره 500 میلیونه ډالر مرستې کړې دي. صدای افغان خبری اژانس راپور کړی د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټریش په تیرو اتو میاشتو کې د افغانستان د نغدو پیسو د کړکیچ د حل لپاره له دغه هیواد سره د ملګرو ملتونو د 500 میلیونه ډالرو د مرستې خبر ورکړ. هغه روسیې ته په سفر کې د افغانستان د نامناسبو حالاتو د ښه کولو لپاره د ملګرو ملتونو مرستو ته په اشارې سره وویل باید په هر اړخیزه مرستې سره د دغه کړکیچ مخنیوی وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټریش زیاته کړه ملګرو ملتونو په تیرو اتو میاشتو کې د نغدو پیسو د کړکیچ د ختمولو لپاره افغانستان ته کابو 500 میلیونه ډالر استولی دي او د مرستو ته به دوام ورکړي. په افغانستان باندې د طالبانو له سلطې وروسته د امریکا لخوا د افغانستان د کابو 10 میلیارډه ډالرو له کنګل کېدا وروسته د هیواد بانکونه د نغدو پیسو له کړکیچ سره مخامخ شوي دي. په عین حال کې د افغانستان مرکزی بانک پرون کابل ته د نړیوالې ټولنې د 2.5 میلیونه ډالرو د نغدو مرستو د استولو خبر ورکړ. د هند رسنۍ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د شخړې د ډېرېدا احتمال ورکړ. د هندوستان د پرنټ خبری سایټ راپور ورکړ د افغانستان په سرحدي سیمو باندې د پاکستان وروستي هوایی بریدونه ممکنه ده چې له تاوتریخوالي څخه د ډکو سرحدي نښتو سبب شي. د پاکستان د تحریک طالبان د ترهګرۍ ډلې په احتمالي پټنځایونو باندې د حملو کولو په پلمه په افغانستان باندې د پاکستان د هوایي ځواک وروستیو حملو چې لسګونو کسان په کې مړه او ژوبل شوي وو د اسلام آباد او د کابل ترمنځ تاوتریخوالي زیات کړي دي، او د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې لا زیاتو تاوتریخوالو د ډکو جګړو د رامنځته کېدا احتمال ډېر کړی دی. طالبانو د پاکستان د حملو د غندلو او د بیانو په د خبرولو په څنګ کې د اسلام آباد تر دباو لاندې د راوستلو په لټ کې د حملو د موضوع د نړیوال کول لپاره هیڅ اقدام تر سره نه کړ. د دغه غبرګون دلیل هم په اسلام آباد باندې د طالبانو اړوندلې بلل شوی دی، کوم چې په کابل کې د پخوانی حکومت له نسکورېدا وروسته د طالبانو په نړیواله سویه په رسمیت پیژندلې هڅې په لومړیتوب کې لري. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې څو مظاهره طالبان تر دباو لاندې وروستلی دي چې په خپل هیواد کې د خلکو د پاکستان ضد احساسات کنټرول کړي. بلاول بوټو زرداری د پاکستان خارجه وزیر شو. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان ولسمشر عارف علوی پرون د پیپلز ګوند له مشر بلاول بوټو زرداری څخه سوګند واخیست. بلاول بوټو به د پاکستان د نوي لومړي وزیر شهباز شریف په کابینه کې د فدرال وزیر په توګه کار ته دوام ورکړي. د بلاول بوټو د لوړې مراسم پرون په اسلام آباد کې په ایوانی صدر کې وشول او په کې لومړي وزیر شهباز شریف هم ګډون درلود. درې دیرش کلن بلاول بوټو زرداری په 2013 میلادي کال کې د پاکستان د ملي پارلمان یعنی قومي اسمبلی د غړي په توګه انتخاب شوی او دا لومړی ځل دی چې هغه به په کابینه کې د فدرال وزیر په توګه کار ته دوام ورکړي. د پاکستان کابینه وروسته په یوې خبر پاڼې کې بلاول بوټو د خارجه وزیر په توګه وټاکه. د پاکستان نوی خارجه وزیر بلاول بوټو پرون د چین سفارت ته ورغی او په کراچۍ کې د پوهنتون د باندې په ځانوژن کې حمله کې د چین د خارجو په وژل کېدای خوشحالي څرګنده کړه. بلاول بوټو زرداری وویل د ترهګرو ناکامه هڅه وکړه چې د پاکستان او د چین د دوستۍ په بنسټ گزار وکړي. د ایران د باندنۍ چارو وزیر د پاکستان نوی خارجه وزیر ته مبارکي ورکړه. فارس خبری اژانس راپور کړی د ایران د باندنۍ چارو وزیر د پاکستان له نوی خارجه وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د مبارکۍ او ایران ته د سفر د بلنې په ترڅ کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا په هکله هیله څرګنده کړه. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان بیګا له بلاول بوټو زرداری سره په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان د اسلامي جمهوریت د نوی خارجه وزیر په توګه د هغه د ټاکل کېدا په هکله مبارکي ورکړه او د هغه لپاره د بریالیتوب ارزو وکړه. حسین امیر عبداللهیان بلاول بوټو زرداری ته وویل هیلمن یم چې د پاکستان په خارجه وزارت کې د ستا د مدیریت په پړاو کې له مخکې څخه زیات د ایران او د پاکستان د اړیکو د پراخېدا کتونکي واوسو. روسیا به هر ډول بهرني ګواښ ته ځواب ورکړي. رشیا ټوډیا ټلویزیون راپور ورکړ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هیواد په ولسي جرګې د مخکې وینا کې وویل هر ډول خارجي لاسوهنې او ګواښ ته به ځواب ورکړي. پوتین پرون د روسیې په ولسي جرګې د مخکې په وینا کې د اوکراین په جنگ او د روسیې په کورونا چارو کې د لاسوهنې او د ګواښ په هکله خارجي ځواکونو ته خبرداری ورکړ او زیاته کړه روسیا به له تر ټولو پرمختللي وسلو په استفادې سره دا ډول لاسوهنو ته ځواب ورکړي. د روسیې ولسمشر پوتین په دې خبرې سره چې لویدیځ هیوادونه په اوکراین کې د جنگ د رامنځته کولو سبب شوي دي وویل د روسیې چارواکو مخکې په ماسکو باندې د حملې د هر ډول خارجي لاسوهنې او ګواښ ته د غبرګون د ښودلو لپاره د چمتو کېدا لپاره ټولې ضروري فیصلې غوره کړې دي. پوتین زیاته کړه د اوکراین په ختیځ کې کړکېچ هغه وخت پیل شو چې د اوکراین د حکومت چارواکو د هیواد د ختیځ سیمو پر ځای له پوځي ځواک څخه استفاده وکړه. اوکراین د ناټو په استازیتوب جنگ کوي. نه خبري اژانس راپور کړی د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف د نړیوال جنگ په حق له خبرداري سره وویل ناټو اوکراین هیواد له روسیې سره د جنگیدا لپاره د نورو په استازیتوب د یو پوځ په توګه په وسلو سنبلوي. خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
تهران نړۍ عزتمن اوریدونکو اوس به سیاسي تبصره در تر وړاندې کو چې لویدیځ هیوادونه د اوکراین کډوال مني خو د لویدیځ آسیا د هیوادونو کډوال نه مني. د اوکراین له جنگ څخه وروسته له جنگي کډوالو سره د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د اروپایي هیوادونو په دوه ګونه کړچار باندې پراخې نیوکې شوې دي. دغه نیوکې نه یوازې د لویدیځو اروپایي هیوادونو بهر بلکې د اروپا له داخل څخه هم شوې دي او په نیوکه کوونکو کې له عمومي افکارو رانیولې تر شخصیتونو خصوصي عمومي ارګانونو پورې بېلابېلې پرګنې لیدل کېږي. دغه نیوکې په دغه کړچار متمرکزې دي چې د هغو پناهغواړو په حق چې له لویدیځې آسیا د افریقا له شمال او په مشخص ډول له لیبیا، سوریه او افغانستان څخه اروپا ته پناه وړې ده. د اروپایي هیوادونو کړچار د هغو کډوالو په پرتله چې د اوکراین نه جنګ څخه اروپا ته ورغلي دي کاملا متفاوت او له توپیر څخه ډک دی. اروپایي هیوادونو د اوکراین د کډوالو په حق له د پرانیستې غېږې سیاست غوره کړی دی او هغوی ته هر ډول اسانتیاوې ورکوي او په مقابل کې هغو کډوالو ته چې له لویدیځې آسیا او د افریقا له شمال څخه اروپا ته ورغلي دي په لومړي ګام کې د هغوی د نفوذ د مخه د نیولو سیاست غوره کړی دی او اروپا ته د دوی د ورتلو مخه یې نیولې ده او له منلو وروسته یې هم یو کم شمیر محدود امکانات او اسانتیاوې هغوی ته ورکړي دي. د اوکراین کډوال په داسې حال کې چې د کډوالې دای یوازې دوې میاشتې تیریږي په اسانۍ سره ټولو اروپایي هیوادونو ته تللی او د ځنونو لپاره کارونه پیدا کولی شي، خو د لویدیځ آسیا سیمې د هیوادونو او د افغانستان کډوال په اروپایي هیوادونو کې د اوږدې مودې له شتون سره اوس هم له ډېرو اسانتیاو محروم دي. که څه هم دغه امکان شته چې اروپایي هیوادونه له دې لارې غوښتل خپل کمبود او تشې د اوکراین په جنگ کې جبران کړي او د اوکراین خلکو ته دغه پیغام ورکړي چې دوی یوازې نه دي پرېښودلې، خو داسې ډېرې ځانګړتیاوې شته چې ښایي د اوکراین له خلکو د اروپایي هیوادونو د تود هرکلی ستر دلیل مذهبي او قومي وي، او که چیرې د اوکراین خلکو له اروپایي هیوادونو پرته بل دین او مذهب یا نژاد لرلی نو له دوی سره به بل ډول چلند کېده. هماغه ډول چې د یوګوسلاویا د ویشل کېدا په هکله د بوسنیا هرزګوینه له مسلمانانو سره وشو. البته هر هغه مرسته او کومک چې د کډوالو په تیره بیا د جنگي پناهغواړو د کاڼا او د درد کمیدا لپاره ترسره شي زیات ارزښت لري، او له دې نظره د اوکراین له کډوالو سره د اروپایي او د لویدیځو هیوادونو مرسته د ستاینې وړ ده. خو کله چې د توپیر مسله رامنځته کیږي نو دغه چاره ستونزمنه او پوښتنه رامنځتهونکې کیږي. که چیرې له دغه نظره موضوع ته کتنه وشي نو معلومیږي چې له توپیر څخه د ډکو چلندونو اړخونه په کراتو له کډوالو د هرکلي له کمیت او کیفیت څخه ډیر پراخ دي. د بیلګې په توګه په داسې حال کې چې همدا اوس د اوکراین د جنگ کابو دوې میاشتې تیریږي، خو د هغو خبرونو او د راپورونو اندازه چې په دې موده کې په لویدیځو هیوادونو کې د اوکراین د جنگ په هکله تولید شوي دي او خپره شوي هم دي، له هغو خبرونو او راپورونو چې په اتو کلونو کې د یمن د جنگ په هکله تولید شوي دي او خپره شوي دي سلګونو یا زرګونو برابره دي. په همدې علت هغه سزاګانې چې په دغه لنډه موده کې د روسیې پر ضد تصویب او اجرا شوې په مراتبو د هغو اقداماتو او غبرګونونو زرګونو برابره زیاتې چې د اسرایلو پر ضد د فلسطین د نیواک په څه د پاس اویا کلونو کې ترسره شول چې هیڅ یو نتیجې ته ونه رسېده، او دغه چاره ښودنه کوي چې ګویا د لویدیځو هیوادونو په سیاسي ادبیاتو کې ځینې تریګر هیوادونه ښه او ځینې بیا بد دي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پاڼه
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیکه پیرزوینه و منه عزیزانو، ستاسو د عبادتونو او طاعتونو د قبل ده په هیله سره وسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د زیارت ورځ یا پنځشنبه د 1401 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې اتمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د رمضان یا د روژې د مبارک میاشتې له شپږویشتمې او د 2022 میلادي کال د اپریل له 28 نیټې سره برابر ده. درې سوه اتلس کاله پخوا د 1425 هجري قمري کال د روژې د مبارک میاشتې په شپږویشتمه نیټه د 1120 هجري قمري یو لوی ایرانی عالم او په جمال الدین مشهور محمد خانساری وفات شو. هغه په یوه علم لرونکي او مذهبي کورنۍ کې زیږیدلی و او د ایران په یوه مرکزی ښار اصفهان کې یې زده کړې وکړې او په کلام، فقه، د فقه په اصولو، فلسفه او تفسیر کې ډیره تجربه ترلاسه کړه. جمال الدین خانساری د یو مشهور ایرانی پوه ابن سینا پر شفا او اشارات لمنلیک لیکلی او د غراز د لمعی تهذیب او مختصر الاصول نوم کتابونو هم لش په باره کې شرحه لیکلی دی. یو څلویښت کاله پخوا د 1380 هجري لمریز کال د غوایی د میاشتې په اتمه نیټه د ایران یو باتور سردار بریدمن علی اکبر شیرودی له عراقي تیرېګرو سره په جګړه کې شهید کړی شو. شهید شیرودی د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د هوایي ځواک یو ماهر او ژمن پیلوټ و او د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه وروسته د ایران په لویدیځ کې له پردیو مزدورانو او منافقینو سره مقابله وکړه او په پردیو پورې له پیلو ورانکارو عناصرو څخه د دغې سیمې په پاکونه کې ډیر ستر رول درلود. د ایران پر خلاف د صدام رژیم د تپلي جنګ په پیلېدو سره بریدمن شیرودی په جنګیالیانو کې شامل شو او په ډیرو سختو شرایطو کې د باسي رژیم مورچې په زلونو د خپلو هوایی بریدونو هدف وګرځولې. هغه په همدا شان یو لړ عملیاتو کې د خپل ماموریت له ترسره کولو وروسته خپل پخوانی ارمان یعنی د خدای تعالی جل شانه په لاره کې شهادت ته ورسید. څلور دیرش کاله پخوا د 1380 هجري لمریز کال د غوایی د میاشتې په اتمه نیټه په عربستان کې واکمن آل سعود د ایران له اسلامي جمهوریت سره خپلې اړیکې پرې کړې. د 1380 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې په نهمه نیټه په مکې کې د خونړۍ جمعې په ورځ د آل سعود رژیم لخوا د خدای د کور د ایراني زایرینو له عامې وژلې وروسته له دغه هیواد سره د ایران اړیکې ډېر ټیټ حد ته ورسېدلې او په سعودي عربستان کې د ایراني ډیپلوماټانو شمیر ډیر زیات کم شو. په ایران کې د سعودي سفارت غړي هم ډیره موده مخکې له تهرانه وتلي وو تر دې چې بالاخره د 1986 میلادي کال د اپریل په 28 نیټه د دواړو خواوو اړیکې بیخي پرې شوې. حتی بیت الحرام او د رسول الله مبارک پاک حرم ته د ایرانی حاجیانو او زیارتوالو لیږل هم د دریو کالو لپاره بند شول. حتی بیت الله الحرام او د رسول الله مبارک پاک حرم ته د ایرانی حاجیانو او زیارتوالو لیږل هم د دریو کلونو لپاره بند شول. د دواړو هیوادونو اړیکې په داسې شرایطو کې غوڅې شوې چې عربستان د ایران له اسلامي جمهوریت سره په جنګ کې د صدام د رژیم تر ټولو ستر مالی ملاتړی و او دا کار د ایران د اسلامي جمهوریت د تنکي نظام پر خلاف د سیاسي، اقتصادي او پوځي دباونو د دایره د تنګولو لپاره د امریکا له اقداماتو سره غژمله و. او لننه دیرش کاله مخکې د 1992 میلادي کال د اپریل په 28 نیټه د افغانستان مجاهدینو له پخوانی شوروي او دغه د لاسپوڅو حکومت سره له کلونو مبارزو نه پس بریالیتوب ترلاسه کړل. په 1990 میلادي کال کې افغان پر افغانستان باندې د شوروي پوځیانو نیواک پس له لسو کلونو نه پای ته ورسېدل او هغوی مجبور شول چې له افغانستان څخه ووزي. د 1992 میلادي کال د اپریل په 28 نیټه د افغانستان مجاهدین وکولی شول چې پلازمینه کابل ونیسي او د شوروي لاسپوڅو حکومت هم نسکور کړي.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د قدس نړیواله ورځ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره وسم ز فاطمی د خبر محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې د قدس د نړیوال ورځ په مناسبت ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
رانو مینوالو د قدس ورځ د رمضان د میاشتې وروسته جمعه ده چې په 1455 لمریز کال کې د اسلامي انقلاب د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه لوري د فلسطین له ولسه د ملاتړ په توګه ونومول شو او امام خمینی د نړۍ له مسلمانانو غوښتنه وکړه چې د اسرائیلو د رژیم د نیواک د ختمېدو لپاره یو موټی شي. د 1455 لمریز کال د زمری د میاشتې په 14 نیټه په داسې حال کې چې د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه یو کال نو پوره شوی، امام خمینی د نړۍ له مسلمانانو وغوښتل چې د رمضان د مبارکې میاشتې وروسته جمعه د قدس د ورځې په توګه ولمانځي او په لاریون کولو سره د فلسطین د مسلمان ولس له حقوقو څخه په دفاع کې خپل وحدت ښکاره کړي.
د قدس ورځ د اسلام ورځ ده. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د قدس د ورځ په اړه وفرمایل، د قدس ورځ یوازې د فلسطین ورځ نه ده، بلکې د اسلام ورځ ده. د قدس ورځ نړیواله ده او یوازې په قدس پورې محدود نه ده. د قدس ورځ د زورویونکو او استعمارګرو پر ضد د نړۍ د مظلومانو د مقاومت او د ژغ ورځ ده، او د یو داسې مظلوم ولس د ژغ ورځ ده چې د خپلو بچیانو په وینو سره صهیونیستي رژیم د نیواکګر رژیم ناوړه څیره ښکاره کوي. د قدس په توګه د رمضان د مبارکې میاشتې د وروستۍ جمعې نومول کېده د نړۍ د زیاتو متفکرینو او هنرمندانو راهلکري سره مخامخ شوي. نن سبا د ایران څخه ماسوا د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د قدس د ورځې لاریون او مظاهرې ترسره کیږي چې د خبری رسنیو او سرچینو د راپور له مخې شمیر 80 هیوادونو ته رسیږي.
قدس شریف د مسلمانانو لومبه قبله ده. قدس شریف د وحی له نظره په اسلام کې ډیر زیات اهمیت لري، ځکه چې پکې مسجد الاقصی پروت ده. د قدس شریف اهمیت ځکه ډیر زیات ده چې د غسپېڅلي ټاټوبه د الهي پیغمبرانو د بعثت او اوسېدو ځای، د مسلمانانو لومبنۍ قبله او معراج ته د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د خطلو ځای پاتې شوی دی. قدس شریف له مذهبي نظره د یهودیانو او عیسایانو لپاره هم ځانګړی اهمیت لري. پر دې اساس قدس شریف د صهیونستانو له نظره مهمه ځایګه لري. د صهیونستو مشران د خپل جالي رژیم دوام او ژوند له دغه سپېڅلي ښار سره تړلی دی. په دې لړ کې په تیرو لسیزو کې او په ځانګړې توګه په تیرو شلو کلونو کې د صهیونیستي رژیم چارواکو په پوره وس او توان سره د بیت المقدس په چار چاپیر کې د يهودي خارګوټو او آبادیو په جوړولو لګیا شوې دي او په دې کار باندې میلیارډونه ډالر لګولې دي ترڅو لنیواکي سیمو څخه يهودي مېشته سیمې جوړې کړي. صهیونیستان په لومړي قدم کې غواړي د قدس شریف له ټولو سیمو څخه د فلسطینیانو په شړلو سره قدس شریف يهودي مېشت کړي او بیا په تدریجي توګه د الاقصی جومات وران کړي.
ډیرو قدمونو اوریدونکو د انتفاضې او د مقاومت د فرهنګ خپرېدل د دغو حالاتو سربیره هر کال د قدس د نړیوالې ورځې مراسم د نړۍ د مسلمانو ولسونو په عامه افکارو کې د مقاومت او د انتفاضې فرهنګ خپروي او له مخکې نه زیات د صهیونیستي رژیم جعلي او جنایتکار څیره ښکاره کوي او د مسلمانانو او ټول بشریت د اصلي دښمنانو یعنی د صهیونیستانو په وړاندې په وحدت او یووالي باندې ټینګار کوي. سږ کال هم د قدس د نړیوالې ورځې مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د دغه ورځ اهمیت د فلسطینی ولس پر ضد د صهیونیستي رژیم د جنایاتو او خوځښتونو د زیاتوالي له امله څو چنده زیات شوی. د بلې خوا څخه د صهیونیستي رژیم سره د فلسطینیانو د مبارزې په روده کې هم بدلون راغلی دی. هغه فلسطینیان چې مخکې له دې په ډبرو سره په صهیونیستانو کې ګرزارونه کولې اوس په توغندیو او نور وسلو باندې سنبال شوي دي او له خپلو ټاټوبو څخه د صهیونیستانو په شړلو کې زیات جدي دي. داسې یوه مسله چې صهیونیستي رژیم ته یې ویره رامنځته کړې ده. د دغه خونړي رژیم سره په مقابله کې د ولسي ډلو او د فلسطینی ځوانانو د فعالیتونو زیاتېده د اسرائیل د جعلي رژیم امنیت کمزوري کړي او له ننګونو سره مخامخ کړي. په حقیقت کې د ځینو عربو هیوادونو سازخت تر اوسه د اسرائیل لپاره هیڅ ګټه نه ده درلودلې او نن سبا د اردن د سیند د لویدیځ غارې ولسونه هم په خپلو مبارزاتو کې د غزې د تړانګې له ولسونو سره یو موټی شوي دي. د فلسطین ټول ولس اسرائیل سره د ځینو اسلامي او عربي هیوادونو له سازشت او جوړجاړي څخه سخت په غوسه شوي او د مبارزاتو د نوي پړاو لپاره تیار شوي.
له صهیونیستي رژیم سره مبارزه له ترهګرۍ او ظلم سره مقابله ده. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی تیر کال په خپلو ویناو کې دې ته په اشاره سره چې د فلسطین موضوع لا هم د اسلامي هیوادونو تر ټولو مهمه او ګډه مسأله ده وویل. صهیونیستانو نیواکي فلسطین له لومړۍ ورځو څخه د ترهګرو په یوې اډې بدل کړ. اسرائیل یو هیواد نه بلکې د فلسطینیانو او د ټولو مسلمانانو پر ضد یوه ترهګره پوځي اډه بلل کیږي. له دغه خونړي رژیم سره د مبارزه له ظلم فساد او ترهګرۍ سره مبارزه ده چې د ټولو دنده جوړیږي. په دغه ډګر کې تر ټولو غوره بیلګه او نمونه چې د مقاومت محور یې رامنځته کړی و او د هغه رهبری کوله د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران د قدس د ځواکونو تیر کماندان شهید سردار سلیمانی دی چې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر په لارښوونو سره په دغه لاره کې د ځان تر قربانولو پورې مخته لاړ او د امریکې ترهګرو ځواکونو له لوري په شهادت ورسېده. شهید سلیمانی یو له هغو ژمنو کسانو څخه و چې د فلسطین او د مقاومت د جبهې په وړاندې خپل دنده په خطوګه سرته رسوله چې د مقاومت د جبهې پیاوړتیا په غزه کې له فلسطینیانو څخه ملاتړ او له صهیونستانو سره په مبارزه کې د حزب الله بریالیتوب یې ځنې بیلګې وي. د قدس شریف او د فلسطین له مسالې سره هر کال د نړیوالو ملتیا د الاقصی جومات او بیت المقدس سپیسلی خار څخه په دفاع کې د صهیونستي رژیم د یرغل او د سیسو سره د مبارزې لپاره د فلسطینی ولس روحیه پیاوړې کوي چې ځنې نمونې اوس هم د غزې په تړانګې او د اردن د لویدیځ غاړې په سیمو کې د لیدو وړ دي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د قدس د نړیوالې ورځې په مناسبت د دغه ځانګړي مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د الله په امان.
قدسكم قدسنا، دمكم دمنا، أبناؤكم أبناؤنا، وإننا على موعد مع الصبح، أليس الصبح
بقريب؟ عزتمن اوریدونکو، تاسو د تهران رادیو پښتو سهارنۍ خبرونه اورئ.
رمضان رمضان يا شهر الغفران، رمضان رمضان يا شهر الغفران يا شهر
روجا
دا خدای ملمستیا
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل شهر الله.
ډیر قدرمن اوریدونکو، روژه د خدای ملمستیا د لړۍ له شپږویشتمې برخې سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي و. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو، هیله من یو چې په روژه مبارکه میاشت کې عبادتونه د پالونکي په درگاه کې قبول شوي. دا څو ورځې کېږي چې ابوټا شمیر پیل شوی دی. نن څلورم ته ورسېدو او سبا یوازې درې ورځې د رمضان تر پایه یوازې درې ورځې فرصت پاتې دی. د روژې د مبارکې میاشتې په دغو پای ورځو کې یوه کتنه وکړو چې پر موږ څه تیر شول. باید له ځانه وپوښتو چې د خدای تعالی د رحمت او برکت له دسترخوانه موږ ته څه په نصیب شول. په روژې مبارکه میاشت کې باید د زیاتې توشې د ترلاسه کولو لپاره حریص
قدرمن اوریدونکو موږ به پای لاره پر مخ لرو، اغه لاره چې په خدای ختمیږي. په دغه لاره کې بې لارې توب او د لارې غله ډیر دی، او موږ د ډاډ او له سختیانو او مصیبتونو په امان کې پاتې کېدل لپاره زیاتره امید او هیله هغې توشې ته دی چې له روژې مو ترلاسه کړې ده، ځکه چې په رمضان کې هم هر څه نورانی دی او هم له برکته ډک. هغه توخه چې له روژې ترلاسه کوو مهمه توخه ده، یوه خاصه او ځانګړې توشه. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی چې په روژه مبارک میاشت کې د حسناتو انعام څو برابر دی او پکې د خیر عملونه هم قبلیږي. راځي چې د رمضان په دغو پایانی ورځو کې د شو کارونو په ترسره کولو کې له نورو مخکې شو او ځانونه د خدای مغفرت او رحمت ته نږدې کړو. خدای تعالی د مؤمنون سورې په یو شپیتم آیت شریف کې مؤمنان هغه کسان بولي چې د خیر په کارونو کې تعجیل او بیړه کوي او له نورو مخکې کیږي، او داسې وایي چې اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. هغوی دي چې په نیکو کارونو کې بیړه کوي او هغوی دي چې د هغو په ترسره کولو کې مخکې کیږي. قرآن کریم داسې کسان د الهي درګاه مقربان معرفي کوي. د سورې واقعه په لومړنیو آیتونو کې خدای تعالی له د قیامت د عظیم واقعې له بیانولو وروسته فرمایي: په هغه ورځ تاسو بندگان به درې ډلې وو. لومړی د نیکو کسانو ډله چې په عملنامه به ورته په ښي لاس کې ورکړل شي. دوهمه ډله د ملعونانو ډله ده چې عملنامه به ورته په کیڼ لاس کې ورکول کیږي، او دریمه ډله د هغو کسانو او هغو پاکو سرشته وګړو ده چې په دنیا کې د شو کارونو په ترسره کولو کې له یوه بله مخکې کیدل. له دې ډلبندۍ وروسته خدای تعالی دریمه ډله خپل خاص کسان او مقربان معرفي کوي، لکه څنګه چې د واقعې په سوره کې داسې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشامه ما اصحاب المشامه والسابقون السابقون اولئك المقربون.
ایزانو حضرت امام علی علیہ السلام مومنون تا سپارښتنه کړی دا لدې مخ کې چې کوم چیز تاسو له خیر کارونو منع کړی دا غو تر سره کولو کې کوشش وکړي. او لا حضرت امام صادق علیہ السلام څخه هم روایت ته چې هغه وخت چې مومن د خیر کار تر سره کولو فیصله کوي نو دوا شیطانان په مرل کیږي، پس باید په چټکتیا سره اقدام وشي چې داسې نوی شیطان غلبه وکړي او هغه د نیک کار لا تر سره کولو منع نکړي شي. پروژې مبارکه میاش کې چې د اسمان دروازې د شیطانانو په مخ بندې وي، د نیکو کارونو په تر سره کولو کې د مؤمنانو چټکتیا لمخ کې زیات وي او لنورو د مخ کې کیدل لپاره هیڅ سیز داغو خند نکېږي. هغه په هماغه نسبت چې د خو کارونو په تر سره کولو کې تعجیل او بیړه کوي او لټولو مخکې کیږي، د خدای تعالی د قرب ځای ته پر رسیدا کې هم مخکې کیږي. راځي مونږ هم لا سابقون اوسو او د روزه په پاتې ورځو کې د مقصد په لور اوږده ګامونه پورته کړو چې د ټولو آرزو کوونکو نهایت آرزو ده.
عزیزانو، د روژه په مبارکه میاشت کې باید خوراکي رژیم په دې ډول برابر کړی شي چې د وزن د زیاتېدو سبب نشي. البته کوم کس چې وزن زیات هم شي، نو د روژه میاشت مناسب فرصت دی چې وزن یې طبیعي حالت ته ستون شي. د روژه نیولو د وخت اوږدوالی او د خوړلو لپاره د نسبتا کم وخت په دلیل ضروری ده چې د روژه ماتي او پیشلمۍ لپاره د خوړلو په انتخاب کې زیر ووسو. پروژه ماتی که در جر هضمیتون که خوارلو لکه خورما، چای، شیده، گبین یا شات، سوپ او نور سپارشتن کیجی. در دل پاره چیل افتاری او پیشمنی خوارلو رستمو هضمه خراب نشی او یامو زره و نسوزه، نو سپک او کم غوار خواره استعمال کری تر چو پا معدمو در باورانشی. لمسالو دک خوارو او د غاز لرونکي بوتلو او کافی او نور هم استفاده نه ده پکار، ځکه چې دغه وضعیت له پسې خرابوي. سپارښتنه کیږي چې پروژه ماته کې سپک خواړه وخورئ تر څو خېټه مو درنده نشي. همداراز په آرامه خوړل هم د هغه هضم اسانه وي، لکه څرنګه چې له ساعتونو روژې وروسته د زیاتو خوړو امکان زیات دی. نو بهتره دا ده چې لمخ کې ځان د آرام خوړلو لپاره عادت کړی تر څو د روژې د مبارکې میاشتې او د روژه ماتې په وخت زیات ونه خورئ. په آرام خوړلو سره دغه فرصت مغزو ته ورکړئ.
عزیزانو، بهتره ده د روژه ماتې په وخت تازه لیمو اوبه چې په پاکستان کې ورته لیمو پانی هم ویل کیږي، یا چای او یا شربت، یوا پیاله شودې او شات وغیره استفاده وکړي. بهتره ده خپل روژه ماتې په دوو خورما خوړلو سره پیل کړي. په تیره بیا دا چې که سر درد یا سر مګډیږي، په زیاتو موردونو کې دغه ډول سردردونه د وینې د شکرې د کمیدا په خاطر دي. البته باید د میټیانو په خوړلو کې انډول په نظر کې ونیول شي، ځکه چې دغه ډول مواد د چربی، مالګې او شکرې ډک دي. د دغو څیزونو خوړل پرې نګدې، خو انډول یې باید وساتل شي. په روژه ماتي او ماښامنۍ ډوډۍ کې پخه شوي خوراکي مواد میوو په شان له اومو موادو سره یوځای و نه خوړل شي، ځکه چې د اومو او پخو شیانو څیزونو هضمول سره بیا توپیر لري.
د روژه مبارک میاشت د بندګۍ، عبادت، سلوک، ځان جوړولو فرصت او د الهي تقوا د زیرمې ترلاسه کول دي او مؤمنان هڅه کوي تر څو له دغه فرصت زیات نه زیات استفاده وکړي. د روژه په مبارک میاشت کې د آیت الله خامنه‌ای سیرت په تهجد او شپې رونولو او د پیشمنۍ له فرصت استفاده، د دعاګانو لوستل، د قرآن پاک د نورانی آیتونو لوستل او د هغه په آیتونو کې تدبر ورته ځانګړی پام، د لمونځ په وخت او په جماعت لمونځ ادا کول، ذکر او استغفار، د نفس مراقبت او اړمنو او محرومانو ته پام باندې ولاړ دی. همدغه سیرت ته په پام سره د دغې میاشتې له برکتونو او الطافو انسان برخمن کولی شي. د رهبری ستر مقام د روژې میاشت د بهشت یوه ټوټه بولي او فرمایي په هر کال کې د رمضان میاشت د جنت یوه ټوټه ده چې خدای تعالی د مادي دنیا په سوزوونکي جهنم کې هغه راولي او موږ ته فرصت راکوي چې ځانونه د دغې میاشتې په الهي دسترخوان جنت ته ورداخل کړو. ځینې کسان هم هغه دیرش ورځې بهشت ته ورداخلیږي، ځینې د دغو دیرشو ورځو په برکت ټول کال او ځینې هم ټول عمر، خو ځینې بیا د هغه په څنګ کې غافله پاتې شي چې د خواشنۍ او تاوان خبره ده.
عزیزان و حضرت امام خامنه ای در روژه لا مبارک میاشت په استفاده کې فرمایي مونږه اړتیا لرو د ته چې لا دغو ساعتونو لا دغو ورځو او شپو زیات نه زیات استفاده وکړو لا عالم معنا عالم غیب سره خپل د زړه رابطه پیاوړې کړو او د رب الارباب وړاندې په خشوع او خشوع او لا اهل بیت و اطهار او لا دغه مکرم خاندان سره د خپل ارتباط بیا پیاوړی کړو. دا د ټولو خو او نیکو کارونو اساس دی. کله دغو ساعتونو مو استفاده ونه کړه نو یوه ورځ به زموږ لپاره حسرت او ارمان پاتې شي. په غفلت او ناباورۍ کې دغه فرصتونه له لاسه ورځي او په هغه ورځ چې هره ورځ هر ساعت هره دقیقه هر خوځښت او حرکت او زموږ هره خبره حساب لري او محاسبه به یې کیږي نو دغه غفلت په بیا د حسرت زه ولری ورځ او شپې تیریږي. اوس د روژې مبارکې میاشتې په دریمه لسیزه او خپل پای ته نږدې شوې ده. څه ښه ده چې مونږه دغه څو ورځې پاتې فرصت ضایع نه کړو او له منان خدای سره خپله ژمنه تازه کړو او له ټولو ګناهانو ریښتونی توبه وکړو او د خداوند متعال طاعت او عبادت ته جدي
ډیرو قدرمنو اوریدونکو په دغه مبارکه میاشت کې د خدای تعالی له لوی درګاه څخه غوښتنه کوو چې زموږ او ستاسو طاعتونه قبول کړي. په همدې دعا سره روژه د خدای میلمستیا د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې ختمیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره رخصت اخلو.
په مهربان خدای مسپارو.
د تهران ریډیو ډیرو عزت منوردونکو زموږ دغه سهرنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. هر چیرې چې یاست بریالي او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان او ورځ مو هم له خوشحالۍ او نیکمرغۍ ډکه.